السلام علیکم لس بجی شوی ازادی رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلین کروای طالبان هغه څه چې وای نه شي کولای او یا هم نه غواړي چې وی کړی بلین ګنده خبري په افغانستان کې د نجونو خو ځو په ټوله کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب پاړه دی وی پښتنې په جواب کې کړی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبري کولې ویلي دوی یو نړیواله ټولنه له طالبانو ته ملري چې د افغانانو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو حقونه وساتي انټونی بلینکن له افغانستان د امریکایي عسکرو وروتو یو ځل بیا ننګه کړې خدای هم ویلي چې کچیرې ولیدل شي تر هغه هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا برید وکړي هغه ډول چې د دله قوله ایمن الظواهری یې په نخه کړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستان د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان نجونو ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاري شامل وو یونه ماتیره شپه نه وخت یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قبله ولیکل په افغان جنو خو اوسنی لګیدلې بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور دننه زندانی کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محروموي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کړي د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهو سمبویري افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حذفېدو پر وړاندې په مېړانه ولاړې دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلي خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه شوې او کنه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی وایي د افغان چونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا اميري سره کتلي راتنو مرسودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپل ټویټر باندې لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان چونو خوځو او ماشومانو د حقوقو په اړه خبري شوې رینا اميري هم په خپل ټویټر باندې د دې لیدنې خبر خپور کړي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2026 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست ته نومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلی وو او په افغانستان کې د افغان نجونو خوځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت خبرې کړې وي ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو له امله بخنه وغوښته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکسه خبر شوي دي او باید دا عکس نه وای اخیستی د دوجاریک په خبره دا یوه تېروتنه وه چې له عملی ملګري ملتونه بخنه غواړي دا عکس د پنځشنبې په شپه په خواله رسنیو کې خپور شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریل ګاډي دننه چاودنې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان کړي دي د بولان مرسیال کمشنر سمی الله غا د جمعې په ورځ رسنیو ته دا هم ویل چې د چاودنې د ریل اته ډبې له پټلۍ بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غوښتونکو ویان آزاد بلوچ تر پیښې څو ساعته وروسته وویل چې هغه ریل یې په نخه کړی چې پوځیان یې لیږدول او د روسیې د انرژي وزیر وایي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره یې موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي روسیه د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب کوي ځکه چې دې هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولي دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اثاري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوي دي چې له بهره د دریو اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي او سم د بشري حقونو په برخه کې د ازادي راډیو خبرونه ورپسې یو ځانګړي مرکه خبري
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کلی کوم اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدرمنو دوستانو دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي همدارنګ د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د افغان حقوق او عبد سبحان مصباح مصباح صاحب کچېری دارته وایي چې زورونه یعنی څه
زیاته مهربانی ګوري زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تا تعریف یې داسې راغلی ده چې بدنی اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی ځورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامی وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
میس باسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
ښه، نو ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکي لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بی سوادی یا کم سوادی تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مسپاسې کڅنګه؟
طبعا د ځورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي. په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د خزو په حق له چکم کنوانسیونونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلی ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د دغه شرعي احکامونو په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، ازادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پا تلیرشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی دی ویلو پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لکن پا وسته وسی چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه ویسی چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت تا صدمه ورسه ای یا هم دی دار او ناامنه عامل چی یا هم روحی او جسمی فشارون وارد چی چه دیگه پا واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی پا انزوا که راشی. نو دا جرم ګڼلای دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته درس حرکات را رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
امس مصیب که په ویټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کیږي، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دا دی سره لدی چې دا دی عدالت ته درسرسی موضوع ده، ولی دی تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم در ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنې کې که چیرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چیرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دی دوی دی تا اڑکیگی چه پا کور کینی نو دا طبعا دی محرومیت دی آزادهی دا دی که اغدی کار آزادی دا و کلی نور و حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا. نو تر طول مهم داده چه دا ظلم دا، بیعدالتی دا، او هر ظلم که به هر طولنه که بیعدالتی کیگی طبعا پاقی طولنه که ستونز را منسته کیگی و اغا مسیر در طولن منفی خواهد زید.
مثل مصب تا چه پیوی طولن که خزی او ماشومان و نزبرول شی، یعنی در زبرولو در مخنوی بخاطر چه کول لازم دی؟
در زبرولو در مخنوی لپار مختلف لاری ممکنه دی. یو خوی حقوقی مبارزه دا چه کچیر تا مرتکبین و سر باید پا جدی یا در قانون پا مطابق که پا مساوی توگا مبارزه وشی په عدالانه توګه. د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حکله زیات شي. د ملایمو مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د زورونې موضوع